السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو اړوند مسلې پکې څېړل کیږي، او وروسته هم د ازادۍ میلمه پروګرام له یاده مباسي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به د یو ایچ سی آر له اندېښنې خبر شي چې وایي افغانستان ته د پاکستان له خوا راغلي کډوال له سختو حالاتو سره مخامخ دي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونه کوو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. فلیپو ګراندی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې په پاکستان کې د ډیره ولس لکه افغان کډوالو له ډلې چې پاکستان د ایستلو پریکړه کړې، شاوخوا درې لکه په تیرو څو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ډیری د افغانانو د ژمي په درشل کې د ژوند له ناخوالو شکایتونه کوي. تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع رابرسیره کړې او غوښتنه یې کړې ده چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګناراجا پرون د جاپان له ان ایچ کی خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ پیل کړي. میرمن ویګناراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کامه عمر کې د نجونو د ودونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې یې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه یعنی درې ساعته وروسته د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوبه ډیره مهمه بللې ده، او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. افغانستان په خپلو وروستیو څلورو لوبو کې د انګلند، پاکستان، سریلانکا او هالند په ماتولو سره د نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړی. خو نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره باید نن استرالیا ته ماتې ورکړي او د جمعې په ورځ د جنوبي افریقا څخه خپله بله لوبه هم وګټي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد به له جګړې وروسته د غزې ټول امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبري اژانس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د برمته شوو اسرائیلیانو له خوشی کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اوربان ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا ښاغلي ګوترش پرون خبریالانو ته ویلي چې د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کېږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک خوندي نه دي. پر غزه د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر له لس زرو اوښتی دی. او ایټالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د دې هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی پرون وویل چې دا مرکزونه به د روان 2024 کال په پسرلي کې پرانیستل شي او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. میرمن میلونی همداراز د هغه پلان څخه پرده پورته کړه چې هدف ایټالیا ته د کډوالو د مهاجرت راکمول دي. په تیر یو کال کې د دې هیواد ته د رسیدلو کډوالو شمیر تقریبا دوه چنده شوی. د روان کال له پایله تر اوسه له 1,500 زیات کډوال د سمندر له لارې ایټالیا ته رسیدلي، په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې دا شمیر 80,000 و. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ په ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. د فیسبوک په پاڼه کې هم تاسو د ورځې خبرونه، راپورونه او دغه راز زموږ د ټولنیزو رسنیو نور فعالیتونه کتلی شئ. د دې پروګرام په ډیره برخه کې د نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه خبرونه اوري، خو لنډه خبری برخه کې به واوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوی افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. دغه راغلي افغانان هم چې په لنډمهاله کمپونو کې ځای پر ځای شوي شکایت لري چې د ژوند اسانتیاوې ورته سمې نه دي برابرې. تفصیل له احمد تکلاور.
له پاکستانه د څولکه افغانانو د جبري ایستلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی ویلی د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندی پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه پرې را روان دی. ګراندی پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو په خوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی په یو ویډیو کې چې پروند د طالبانو تر ادارې لاندې بختر اژانس خبره کړه، اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300 زرو زیات خلک افغانستان ته ستنه شوي دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونی ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 200 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د بې وزلي افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو څو ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي، ازادي راډیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي، بس دا غزم حال له تاسو تاسو په مخامخ د جخړې خاوري او بس منګي دا خپل بسګونه سیمه شومان سره دي او دا عوام نه ډیر خوشاله دي. کوم چې دي پښتانه دي زمونږه خقدر او خیزت او کو دا موږ له وبو مطلب د روټي بندوبس موږ لګړه ده. خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي، بس دا خړې خاوري دي ناسې په سره د زنانو د ماشومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات له هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون راسپانه پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دوکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور لمخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوی دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداري ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیځو دولتونو او د بشري حقونو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بدله کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي، خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
نیما نړی
خسره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستون جو سره مخ دی
خپل د ژوند خپل دراتلون کې هر ور سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دې کې پړ غړنی وای یان څه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظه یو سم خبره نه وی نو دوی ولج مال لاین دې سره د خپل خواهشات لکابل دا رقم یو لوبه وکولای.
چې عمر د وادل وخت څخه لک پخیږي، آیا د مناسب ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داسې تصمیم خدای مکونه نیست خلکو د خبرو لپاره سي خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښیمانه اوسېږو او بل اخره بیا هغه داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مو لاسته نه سي او هېڅ هم ونه سي کولی چې بدلې کړو.
نن پام دی اکل خبری کو ملتیا موکری درنو دوستانو په افغانی ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدې چې خپلې لونه د بیلا بیلو عواملو لواجه په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته ام دوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړ شول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو. لام دی عملی واده ونه کړ خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمانه که مادرم پدرم فوت کرد ما د تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړه شول زما دوه ورونه کور کې و ټول مسؤلیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې وه د دوی ټول لګښت مې ورکوه خو نن چې عمر را باندې تیر دی ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ اوس یې پاداش تا دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیمه ستانکزی د خپلو هغو دوستانو په هکله غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل چې مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی ده. یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسند وي هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره او یا ځینې نور دلایل دیشه مثلا پیغه باندې مثلا سرخی یا تعداد کورنۍ مثلا په ډیرای په کورنۍ کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغلوی یا مثلا هغه په یو مسکه کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي یا مثلا خیاطی لري یا ګلدوزی لري یا غالۍ وړي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي د دوی روزګار هغه چرخ خراب نسی خپل اولاد په وخت سره کوزکی او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کی. او ځینی وخت هم ځینی نور مسائل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو دغه لپاره ډیری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسی نیولی چې خپل لور وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسنو سال کسان چې وی حتی ودونه یې کړي خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي حتی د مسیانو خاوندان چې وی دي خپل لورګانې حتی ورکړي دي خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي.
بله کدارته وایي چې ژوند بیا په کورونو کې څه رقم وي هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کوره ماسي قدر عزت ورکوي کنه اوس بیا په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پاک لیا دونه وکړه
کور عزت او هر څه سوی د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي کورې ورونه دي کورندار دي دوی په بیلابیلو نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي ډېر زیات زحمت کله یې ډېر زیات بوجونه به د ژوند کش کړي وي خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا رواني اړخه فی اخنا دغه انجونی څومره صدمه ویني
له شکه یو څو طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی کوشش وکي خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کی او بل اخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي نو دوی رواني لحاظ هم ډېره کلکه روحي او رواني لحاظ ډېره کلکه صدمه ویني او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي او همیشه دوی په افسوس کې بیا ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید د ته یو مناسب کور وټاکل سي او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې سره مخ نسي
یعنی د واده لپاره دی و هلک او وی چلی لپاره ل دروي سلات تر 25 پورې نهایت نهایت تر 30 پورې ډیر یو خد او د سدوی مثلا مشترک ژوند پیل کی او لبل سره نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانی ورته وي څنګه هم ورته مثلا بیا غنچونی په کور ته چیزیر حل ته هم له چالش او سوز سره مخ کیږي په 25 کلو په درس کې چې وی دی ښه کولای شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سنبال کړي که تر رسیدګي وکولای شي
هغه کورنۍ او تبه څه ولرو چې دوی هم د اوس هم خپل لونه په کور کې کینوي هماغه مشکلات چې موږ تاسو یاد کړی یا په کور کې دا کار کوي کو بل څوک دې کار نسته یا د سارا کار کوي یا ګټیالی ده کنه دا هسې کورنۍ ته څه ویل غواړي
کورنۍ څخه دا ده چې خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبو نه کوي د نن په اړه د فکر نه کوي د هغې درآمد ته د سترګې نه نیسي که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهمه وي بیا د ورته وهي څخه چې کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه چې دا زمونږ د ژوند څه وچرخېږي خو لطفا د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوبه نه کوي ځکه هغه دوی ته نن مثلا ژوند د کار کولای شي سبا هغه له لاسو پښو نه غورځېږي ډېره سخته وي بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره د هغه عمر ژوند دی د هغې ځواني دی د خپل بې جایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي یعنی هغه خپله لور ته نه قرباني کوي
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي هغه که خپل پلار او ورور هم وي خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې په ګډه سره اورو
موش ډیر کله لیدلی اوریدلی او وینو یې اینی شهیدان پات سی د دې چې اغه جنین چې پر کور پات سی یا واده ونه کی یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کینو بیا د کورونی نور غړي ور سره تاو تری خواله کی ناوړ چلند کی بی غرور کی د یو بار فستر ګورته ګوري او د کورونی د اوجو بارې غني دې ته هم دغه د کمتري احساس ور کول کیږي او دغه احساس تقریبا ټول کورونی کی ور کول کیږي موږ چې لیدلی دا سی کورونی ډیر لښ پیدا کیږي سسنا ډیر کم ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوژو بار نسي ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کیږي پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نسي کولای ته د ژوند ګډ ملګري نسي ټاکلای په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده هیڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډ ملګرتیا ونه کړي مګر دغه ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سن واوړي سین لږ بالا سي نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی موږ د اوژو بار دی داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر موږ بار دی دا د ټولنې د کورنۍ د اوژې بار
دا څومره منفي عواقب لري تل څه
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي ډیپریشن ته رسي ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې موږ اوریدلي دوی وایي چې د دې ټولنې د نیمایي قشر د ډیر سخت رواني حالات سره ژوند کوي په ځانګړې توګه بیا دا قشر چې د کمی په احساس اخته سي دا په رواني لحاظ ډیر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تیري دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تربلی ورته سختي او هیڅ دغه سي رواني او ذهني چینلونه هم نسته چې دوی ته لږ د اطمینان او ډاډ سبب سي نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تیری دوی په رواني لحاظ د ډیرو سختو ترخو تجربو څخه تیریږي دوی رواني علاج ته اړتیا لري تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د داسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي دا انتخاب خوښ یو بشري اصل دی خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ شي، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، هېڅ یو ښځه مثلا خپلسری نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله، په یو شمیر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستی، د نارینه و دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي، نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګاللو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، د دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، نو د کچېرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لویس نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یې فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکړم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند د ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولی شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه سې کولی شي یو څوک وټاکي، ته نه سې کولی د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم باندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقل څه وایې؟
کامل اندازه سي ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کومه ګټه وټه ونه لري، ښځه لوست کړي، مکتب ویلي، پوهنتون ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لوی سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کی دغه حق ته لاسرسی ولري نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤل هم بیرته نارینه کیدلی سي او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري او دوی تل تر تله نسي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوندو کې یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځایه دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دینه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځي چې دا د یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجګېږي، هغه خبره کې یا پلار وایي چې بل فلاني سره د باندې لګېږي، یا دا ده چې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا ده چې ولا هغه خلک سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر غول لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا ده چې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د کار په کور کې نه. هم په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسلې دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخه نه کړي چې هغه
کله چې یو انجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي، دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي. هغوی چې یو څه تر ډېره عمره پورې د کار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي دا پوښتي ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبر پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدی شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه شي. مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسلې دې بحث ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې بحث ګرځېږي چې خپله ورېندار یوه مشکل ګرځي کې ترور لپاره، چې ولا دا خو کور ناست دی او دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، او دا ډوډۍ خوره ده که چېرې هغه په خاصتن داسې یوه مېرمن واوسېږي، یا داسې یوه پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا خپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزه دې پېغله له نورې ډېرې هم زیاتوي، کېدی شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئن اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري، له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي اماده، او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه زهنا نه وي آماده د واده لپاره. کېدای شي هغه داسې سمس ولري چې نه غواړي له یو چا سره یې شریکې کړي یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور نه ده چې څوک دما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظ نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې، یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک دونه مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه وایم راځئ د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي، د په ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري. دا د یو چا خپل شخصي کار دی، د ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سم چې خدای مه کړه هغوی پر خپل اخ کې ظلم وکړي، د ما د خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي. د دې خاطر چې زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بلې، په آخر کې یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي، ودونه نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي، او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي.
کچیرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبروي، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره ده چې هغه منفي خبرې چې خلک وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره ده چې نادیده یې ونیسو. خپل ژوند د نورو د غوږوهنو، د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو. بهتره ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتر نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا ځای یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنې تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. زه څه ډول یو ژوند غواړم په آینده کې ولرم، بهتره دغه ده چې خپل تصمیم خپله ونیسو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو، او داسې تصمیم ونیسو چې خپل ژوند ورباندې، خپل آینده ورباندې اباد کړو. داسې تصمیم خدای مه کړو نه نیسو د خلکو د خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښېمانه اوسېږو، او بالاخره بیا هغه داسې پښېماني اوسېږي چې هېڅ مو لاسته رانه شي او هېڅ هم ونیسو کولی چې بدلې کړو.
ډېره زیاته مننه، ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه خرسي ګلې.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کلمون سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422141 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
د ازادي ملمه د ازادي رادیو تاسو افریدونکو، د ازادي رادیو ملمه ته سلامونه وړاندې کوم. له ازادي رادیو په مو د بندونو، کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وی. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر وپیژنې، له ما اسمت څاروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پایل کې وویل چې په خپله د ځان په اړه یو څه راته ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره، او درې زامن لرم، یو لوی ټول تحصیل کړی دی، یو ټول په اصطلاح ډیګري اخیستی دی، او هر یو کار کې. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا د عملیات کارنامه لاندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعه نخبگان علمي په نامه یو جامعه لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستری، لیسانس د خلک مو راټول کړي دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسې یادونه کوي او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول موږ د دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړی دی او ډېر هم دي، یعنې په سلهاوو دي چې موږ اړیکې ورسره نیولې دي. څو دا خلک ځینې مثلا کار نه کوي په دولت کې، او ځینې چې کار هم کوي په شخصي پوهنتونونو کې درس ورکوي، او ځینې متخصصین چې په بهر کې دي، امریکې نه نیولی، کاناډا نه نیولی، اروپا کې چې دي، آسترالیا کې دي. دا ټول د موږ سره، او په ایران او پاکستان کې ځینې دي، د موږ سره په اړیکې دي او بغت لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامع جهاني اوس پوه شوی دی چې دا د سوو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کېږي، او د دوی سیاست هم ګوري، او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري. دا خلک چې چور کړه چپاول کړه، او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه چې په خارج کې جوړیږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې. نو ښه به دای چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرنس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر په دن افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره مونږ جوړ کړی دی. یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او په هر برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بیل دي چې د دنیا نه کومک واخلو، څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نورې وادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعه د سنگاپور د تاریخ، د نورې وادو د تاریخ، غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لروي ګټه پورته کړو، او بدې چې بیل دي چې دغه هیوادونه راشي د مونږ شتمنی چور کی او مفت یوسی مونږ خپل نظارت کوس. یو مثال در کوم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر 1 میلیارډ مون صرف د بهر نه برق اخلو. اوس که دغه نیمې دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو، دغه پس پنګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبر سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دېونه استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی د پاره په بار کې مصرفيږي، او کچيري مونږ دلته معیاري شفاخانه جوړ کړو، په لږ اندازه مونږ کولای شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوي وسی، او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیحده، معدن علیحده، نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسو د دې پلان او ستاسو د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د سیاسي اساسیتونو پاروي، او بل دا چې اوس خو ګوري از بس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګې ګوري د غاری واته. دغه د پاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسی، یو افغاني پروسی چې بل کم. دغه د پاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبري کړې دي. زه خپل افغانستان ته تللی وم، د ځینې وزیرانو موینانو دوی سره مخري کې، پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټول سره مونږ کتلي. دوی ته مو د جریان تشریح کړي، او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانانو خو دوی ملامت نه دي. په دې شلو کالو کې په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، مونږ افغانان یو. تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا د سراداتو د کمیسار پا پایس په ایراد کې و ټاکل شو نو الته پاتو شو چې ما پلارم ایراد پیدا شو او زما هم مور بیا د بالا مرغاب د ولسوالۍ د زما پلار درې خزي د ولورې متاسفانه ډیر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلې په دې چې د ماشومتوب چې ما مور د دریشو کالو یو زوی په نس کې و زه د درو کالو مې بل ورور مې مشر و چې ما پلار ښځه وکړه اقتصادي وضعیت ښه نه و یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږي به ټولولې هغه به مې میده کوله هغه یو څه غنه مې جوړوله د خلکو خرمندونه مې کوټله مزدوري مې کوله ام په هغه حالت کې مختار یو استعداد راکړی و چې د دولس کاله زه اول نمره وم دغه ځای بیا د سلطان د لیسې نه چې خلاص شوم بیا پولیتکنیک ته راغلم پولیتکنیک کې اول نمره شوم بیا د نمراتو په حساب برس واخیستی شوروي اتحاد ته ولاړم شپږ کاله مې هلته درس ووی پس هغه چې راغلم بېله کوم شناخته جودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم نو هلته تصادف له خپل هغه استعداد به وخوی بیا مدیر د تحقیقات علمي شوم بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول دغه تحقیقات او علمي تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې وو او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنۍ انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی دغه استرکشن یا دستور لاملو څخه دوی استفاده کوي
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموش بیلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی بیا کله بهر ته ولاړې له هواد مهاجر شوي
بهر ته هغه خو د دوه نوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اته د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو بلادم نه ولته بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو نو بل اخر پاتې شولو رالو لندن ته رالم زه مسکو ته ولاړم په دې چالت می تحصیل کړی بلادم بیا می کاروبار شروع وکړ بیا تجارت می شروع وکړ ته او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوي بیا د تجار سره ما اړیکې وې د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او گاونډیانو بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت د روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډېر بل اخر یو لار پیدا شو اعتماد پیدا شو بیا می شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي نو ډېر فاز دوختای ما وکولای شو ځان د پاره جون جوړ کم نو د تجارت لواسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت تمام وکم په افغانستان
بله په دې دوره کې چې له هواد ووته بیا مو په خپل مسلک کې کار ونکو
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او بلته زمينه ما ته مساعد نشو چې په غرشته کې مونتا کار میکوله دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم الحمدلله مشر زوی می استاد او د اصطلاح ماستری په ساينس کې واخسته یعنی تر د ساينس د معلمینو ترینرو دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی می په اصطلاح لایر شو بیا اوس بارستر دی نو سالوال ورته وای نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته اوس په یو بانک منیجر دی او څلرم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی ومه په اصطلاح شورا اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړی یو شورا جوړ کړی سولې په حساب هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاد سره د دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غواګونه نه وي زما په یاد چې موین الدین ایدر وزیر د داخله او مخبل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مکوې په افغانستان کې که تاسو هدف دای چې تاسو افغانستان نیسی شاید و به نیسی او تاسو ساتل نه چې خپل زه خپل دغه د لاس ور کوي اوس وګورې هغه ور چې دوی بلکره د خپل په پاکستان کې لګیږي او دوی په کې سوځي
د تعلیم په دوران کې کاغه په داخل کې او د پولیټیکنیک دوره یا د
شوروي اتحاد وخت کوم خاطره کم په زړه کېږي هغه زموږ سره شریکه کړي.
خبره سید هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایي هم بیا زه استاد زمینشناسی پوهنځي کې زه استاد وم هلته درس مې ورکوله هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیه برخه ته درېیم سم مالک دغه ورکوله سروې درس مې ورکوله. خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نهم سم کې وم د مونږ ریاضي معلم تبدیل سو لاړې غور ته واستوي او د هول صنف معلم حدود خان نومې دی مونږ ته راوي چې دی ریاضي فزیک درس راکې نو دا 15 دقیقې په یو شکل د تیر کړ بعد غ زنګ د تفریح چې وورسو چې الوکان وتله ما ته ولې چې خلیل احمد تاته می کار دی ما زه ایران پاشو معلم ما څه کال دی ودرېدم بعد غ معلم ما ته وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیکو ریاضي کې څه زه ولکه خبر دغه يم اس بوی ولکه وړم زنه پیرم څه وکم ما ته وای نو زه ما ورته چې استاد ته ریمو ساده سوات وای چې د آینده درس چوک آمادگی لري زب آمادگی نیسم زب ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولا که شاگردان بیا په تفریح کې د سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ور جوړ کړ کلید ما ور ته جوړ کړ بیا د خپل کتابچی می د تواخه به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغه
ډېره جالبه قصه دا راته وایي کله له افغانستان بلاره شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو؟
ساروان څه خبره دا و چې ګوره مونږ په ماشومتوب کې داسې یو مونږ په ذهن کې داسې ویل شوی زما په یاد دی دغه ملایان مشران ویل چې روسان چې دي خپل خور مور نه پیژني کافران دي کتاب نه لري دا نور چې دي دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته د پښتنه کوم دی وای چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خدا وای خور مور نه پیژدل ته خودی دوی څخه ازدواج دي خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته ویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوی چې ستاسو سره د غیر اخلاقی عکسونه ستاسو سره پیدا نشي که دولت ولی د تاسو اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتل غیر اخلاقی فلمونه قطعا په تلویزیونو کې نه او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویل دا لیکل وی چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي ان د ایران پات چې مال د مسلمانۍ ملک خود ته ځر کم دی دا کم کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ته پات واقعا چې مونته ډیر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ماته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډیر ضعیف و ډیر خراب و ډیر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتاب چاو او رنگ مې نه دولت د آشپزخانه په اصطلاح دود خلته خو ټول په بوټو په دخو په د پلوړ باندې په خواله جوړي دا تور به می توژل د می رنگ وو یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دوله سکال ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کړم نه و امکانات ما ته یو بخان بدان شي ما ته زاول نمبرام په 15 سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خوان دی ورک ما ته یو بخان بدان بخشش راکې ته چې مطالب تر اوسه ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروي ته چورانم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وای نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه تاریخي ناول دا شان کتابونه ما ټول په مسکو ما ته دغه سودا شپږ کاله نو ما عادت ونیوې د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت را سره ستا
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي قانون دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډیر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرې شي
اول چې مثلا بی مصرف عاید د صنعت د توریزم دی اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم د صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول دا ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی زه سویس ته تللم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک و د تداوی دپاره چې یو څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي فقط دغه زمینه دې برابر شي چې د توریزم وده وکړي امنیت فزیکي راغلی اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي بس مادن خو داسې ژر نه دغ کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي نه دا مسله مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو لمر لرو باد لرو اوبه لرو د دا ټولو نه استفاده کېدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو هغه دغه $800 میلیون چې په کال کې یا ملیارد مونږ او ګاونډیان ته ورکړو دا باید وساتل شي دننه افغانستان دا یو ښه پانګونه ده په دې برق کې ولې برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي او اول توجه په برق پسې بیا ترانسپورت دی لاري دی لاري هم ډېر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګورئ که چیرې لاري ښې اوسپنې پتلی جوړې شي یعنی مونږ کولی شو چې منځنی آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کړو چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی صادر کوونکی چین دی د افغانستان له لارې د ایران له لارې خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي دا مونږ ډېره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو چې تیارې د افغانستان له لارې تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې مونږ مصرف وکړو دا پروژې دي چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف وکړو مونږ ته عاید راځي او زمينه برابرې بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې $500 میلیارد د اوبو د صادرولو او د خرڅولو لپاره مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو $500 میلیارد صرف د اوبو یعنی دا ټول مادن خو هم چې یو څه وخت نیسي خو هم ډېر ضرورت ده په دې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول ایواد چې لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د اجګک د اوسپنې ډیر قوي په دې دی چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري اما دوی باید چې یو واری پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط برابر کړي اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسو اوسپنې لرو د افغانستان په معدن کې یعنی سور لرو یورانیوم لرو یاره هر نو مادن چې لري چې وګوري افغانستان بل دا چې مادن تنه دانه دي چې مثلا طلا مادن دی نقره مادن دی مس دا خپل خاور چې په خښتي جوړیږي دا خپل مادن دی دا ریګ مادن دی تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکی فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پر ځای د نور پر ځای وکړو یعنی د هر خوښ تاسو وګورئ افغانستان مسایت ودی ته
تاسیلا آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام اوري زموش میلمه ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی انجینیر صاحب تاسو چون بلابل هیوادونه لیدلې دي بهر مزده کړې کړې دي د شوان ډېره تجربه لري د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي ستاسو سپارښتنه څه ده دوی څه وکړي کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتر شي
خو متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته هم چرن سرم چې تللی هم پروش وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات او کینستلو یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلی او غیر د دې چې د مدرسې خبرې کوله قطعا د مکتب خبر هم نه وو بیا دومره نوبه چورسه چې ما کار ورته دولت ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب د تا د لا ساعت علم جوړ کړی دا په دغه دلته چې ناس د برق د علم جوړ کړی دا کولر روشان او ملګر د علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي او علم جوړ کړی په تیاری کې چې علم جوړ کړی ګوره د لونګي د ټول علم جوړ کړی او تاسو فوکس ټول په دینی مدارس باندې سید اخوار مسلمان ته ضرورت دی چې دینی علوم زده کې خدای وو پیژنې خپل موږ زده کې مسلمان په هیڅ دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده یې اما دا نور مسائل ته توجه وکړي په دې چې د مونږ مادنونه خلک مفت وړي په دې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو دا دی اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دی یو هغه پسلا سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکړي زمينه د تحصیل دی برابر کې محدودیت دی وزن کې اوس وګوره مثلا خز ته وای تاسو صرف ته بوای الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارونه نه دي شوبوي کارونه دي او د پلانینګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساحوي او برته چې راځي بیا شوبوي ته شوبوي کارونه دي یعنی دوی کولای شي خدي چې په کساحه ته ولاړ شي د پلانینګ شروع تر محاسبه او تر شوبوي کارونه ټول دوی کولای شي تر نران په خطوګه انجام کې پدې چې خدي ډیر با استعداد دي خو موږ سره هم درسونه ویل دي موږ پول ټکنیک جو دي موږ خوندې وی دا انجونې درس ویلې کې په جوړوي کې وو کله کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعې دوی چې ځوانان په کې دي انجونې دي دا محروم کړی دي اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د هرات په دنیا کې اول مقام وګټل اته په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډیر با استعداد دي دا انجونې اما دوی محروم ول دا ډیر ظلم دی نو ځوانان بیچارهګان څه وکړي ځوانان خو غواړي چې دلته کار وکړي هیڅ څوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم 15 شپېتو کال یم اما قطعا زه عادت نه نیسم د بارسه حتی د ما ځامن چې دلته لویان سوي دی هغه یو ځای دلته پیدا شوی دی یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي اته ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دی افغانستان ضرورت لري اما شرایط په کار نه دی مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي انجونې دي غواړي تفریح وکړي پارکو ته نه پرېږي حمام ته نه پرېږي نه برق شته نه امکانات شته او تم حمامونه د خزو په مقابل کې تړي دروازې د مکتبونو تړي د پانتون تړي دغه سخت ظلم دی د انسان لپاره دغه د پاره ځوانان بیچارهګان محروم دي په افغانستان کې ام انجونې محروم دي ام نور نارینه الکان محروم دغه الوکان محروم دي د دینه په دې چې شرایط ورته مساید نه دي په دې چې همیشه خو زوایم چې امنیت خو یو مثلث دی ته درې اضلاع لري یو ځله فزیکی امنیت دی بل اقتصادي امنیت دی درېم رواني امنیت دی کچيري د درې اضلاع مکمل تکمیل نه ویځ چې یعنی امنیت تکمیل لري نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل لري خلک په ډار کې دي هغه انسانی ازادي چې دوی د پاره په نور ټول نړۍ کې رات اسلامي نړۍ کې دوی ته مساید نه دوی ګوره چې د پاسپورت په سي ټول سرګردان دي څه حال دي او دوی د وطن تخته او بلدا چې څومره وجل کیږي په وبو کې ډوبيږي د دې ټول مسولیت د دې ټول ګنا د مسولینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مسایدي کې په افغانستان
ډېر زیات مننه انجینر صاحب
د ساتنه مننه
دا و افغان متخصص دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه
درڅ خطلم درته می وان قتل و مې بخا درڅ خطلم درته شم درته می ډیر وژړل و مې باخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل و مې باخا ده اظهار نپار جا بنستم د زینو ټکو د هزار د پار ژبنستا چپه دل ما درته